پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یو کس یا یو وزارت کار نه دی. په دې اړه له نورو موضوعاتو، نړیوالو مسایلو او د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام سره یو ځای ګڼ مطالب لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې ټولو مطالبو له وړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي، باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران لاغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي، باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یو کس او یو وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما له مشر سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالسلام رحیمی پرون پر خپل ټویټر کې د تاتامیچی یاماموتو سره خپل کتنه ګټوره ګڼله ده. د ټویټ په حواله په دې کتنه کې پر اوربند د افغانانو پر اوربند افغانانو پر ټینګار هم خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی بیا پرون ازادي رادیو ته ویل د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای په کار د وسلوال طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. وسلوال طالبان چې استازي په قطر کې امریکایي هیات سره په خبرو بوختي، په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وحیدالله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغو وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته مو جمع شوي دي، د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې تقریبا 15 کسان به سرګروپانو مشران وو. چچنیا او ځینې نقاط کې عرب جنګیالي هم په دې سپوب کې وو.
د غزنی والی د روان لمریز کال له پایله تر سلو زیاتو د نور وسلوالو د نیولو خبره هم وکړه. وسوال طالبان خپلو جنګیالیو ته وراوښتې مرګ ژوبل تاییدوي، خو وایي شمېرې کم دی. څومره غلا ازادي راډیو اوري. د یمن چارواکي وایي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو، تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې په یوه جمعه څیرمه سوی، یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه ته پښو لاندې کوي. بلخوا د یمن د پوځ ویان عبدو عبدالله مجالی بیا د وژل شوي شمېر شپږ اویا تنه ښودلی دی. که څه هم چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په یمن کې حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي په دې حمله کې دخیل بلل شوي دي. د یمن هغه حکومت چې نړیوال یې په رسمیت پیژني او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي، له 2014 میلادي کال راهیسې له حوثي یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د هغو یوولسو اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول پرون کیف ته ورسېدل. دغه الوتکې د جنوري پر 8 د ایراني چارواکو په خبره د پوځ لخوا په تیروتنې سره وویشتل شوه او 1600 سورلی یې ووژل شول. دولتي اژانس ایرنا د ایران د مخکښ تحقیق کوونکی حسن رضایی فر خبری را خیستی او ویلی دی چی د اوکراین الوتکې د الوتنې ثبت شوي معلومات له ایران سره دي او پلان نه لرو چې بهر ته یې ولیږو. بلخوا کاناډا پرون له ایران څخه بله غوښتنه وکړه او ویل چې ژر تر ژره دې د الوتکې تور بکس فرانسې یا اوکراین ته ولیږي. رضایفر ویلې ایران لا هم په تور بکس کې پر ثبت شویو معلوماتو کار کوي او دا چې دا بکس به اوکراین یا فرانسې ته سپارل کیږي په دې اړه کومه پرېکړه نه ده سوې. او د روسیا امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولی دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازي حرکت لخوا ووژل سول. له کله چې قانون پوه ستانیسلاو مارکیلوف او ژورنالیست اناستازیا بابو بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کېږي. سږ کال دغه لاریون څخه په استفادې تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغه تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تېرې چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. دغه تعدیلات هغو موقفونو ته زیات صلاحیت ورکوي چې ولسمشر پوتین یې په 2024 میلادي کال کې د ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو وروسته ترلاسه کوي. د خبرونو پای.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. اجرایه رئیس عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه د سولې په هڅو کې د یوه ښکیل پخواني چارواکي نظر اخلو.
زموږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایي شوي. هغې هېڅ کوم شی نه دی پاتې. هغه وکړلیک چې دی هغه اماده دی لاسلیک ته فضا ورته باید برابره شي.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو استازي وایي دوی له افغان او د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو امکان ورته برابر کړي.
حکومت د میږو پولنه نشي کړای، مثالو امداد نشي کولای. میږ په دا خپانه یو، خو بیا میږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي دغه حکومت ته میږه پیل دی پاکستان ته.
نور کورنی موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلې و په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس به د څیړنې لپاره بهر ته استوي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی، بلکې ټول ولس باید ګډون پکې ولري. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي نو باید ولس د سولې په بهیر کې ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل له سټوډیو فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اوس چې تر بل هر وخت د افغان سولې لپاره په هیواد دننه او بهر خبرې اترې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت یا د یو کس کار نه دی. عبدالله چې د وزیرانو شورا په ناسته کې خبرې کولې وویل چې د سولې په بهیر کې د ټول ولس او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم دې جوړ سي.
سول منحصر به یک نفر و یک فرد نیست و به نظر
دای وای سوله یو کاس ته منحصره نه ده، یو کاس نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریز ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي، خو یوازې یو وزارت نسی کړای چې د سولې چارې په مخ یوسي، ځکه دلته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قربانۍ ورکړي دي. ښاغلی عبدالله وایي هغه څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت مخ ته وړي، له وړاندې په اړه فکر نه و سوی. بلخوا د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا سرپرسته مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تیره شپه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره تللي. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزت په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتوالی لیده کاته کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی ترڅو د بین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې ناسي ته چمتوالی ونیول سي.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سوله باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربتوب جوړېږي، د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو، او دا چې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ارتباط باید سلا مشورې وشي، کار روان دی.
خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. اوس چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې روانې دي، د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمېدو دې خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنا ده چې جګړه به بیا هم جاري وي. تر دې دمه د قطر نه د تازه تحولاتو او داسې د ښاغلي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې څه پرمختګونه سوي دي، مونږه هڅه وکړله چې له قطر نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه دغه جزئیات واخلو، خو له موږ سره تر دې دمه نه دي شریک سوي، او په راتلونکو سرویسونو کې به اوریدونکو سره شریک کو. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره باید له هر رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی زاخیلوال چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبر دی، پر دایمي سوله ټینګار کوي، خو په عین حال کې د تاوتریخوالي رقمول هم اوربند ته د رسیدلو لپاره یوه لاره بولي. د ښاغلي زاخیلوال سره فیروزی عزیزي مرکه کړې، او په سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه ترې پوښتلې دي.
خصوصا د افغانستان حکومت ته دا اړینه ده چې د سولې کوم فرصت چې رامنځته کېږي مسؤولانه د هغې نه اعظمي استفاده وکړي. بهترین هم دا دی چې اوربند وشي، او اوربند باید تل هم سراسري اوربند وي، دایمي اوربند وي، مګر که د اوربند نه مخکې که هغه ممکن نه وي او تاوتریخوالی په د پام وړ تاوتریخوالی په پام وړ توګه باندې راښکته کېدی شي او فضا د دې برابروي چې په هغې کې خبرې وشي، فضا د دې برابروي چې بل قدم یې اوربند وشي، نو دا هم یو قدم د هغې نه باید استفاده وشي.
دا اوس چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، څه فکر کوي څومره وخت به ونیسي نور تر څو دغه هوکړه لاسلیک شي بالاخره؟
زموږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایي شي، هغې هېڅ کوم شی نه دی پاتې، هغه هوکړه لیک چې دی هغه اماده دی لاسلیک ته، فضا ورته باید برابره شي. یو فضا هم داده چې تاوتریخوالی باید راکم شي. خوشبختانه چې یو څه کم شوی، د پام وړ کم شوی، الله نور زیات باید کم شي. بل قدم دا دی چې طالبان توافق دې سوي چې باید متصل دا چې د امریکا سره یو هوکړه لیک لاسلیک بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. هغه چمتووالی هم ښودلی دی چې په لس ورځو کې دننه دوی اماده دي چې بین الافغاني مذاکرات شي، او په دې پوهېږو چې د بین الافغاني مذاکراتو اولانی اجنده سراسری اوربند کیدی شو هم دارنګ دغه دروسته د سولې په نقشې باندې بحث او خدای دې وکړي چې بالاخره یو توافق پکې وشي.
او ډاکټر صاحب وروسته پوښتنه مې دا ده، که چیرې طالبان بیا هم د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي او افغان حکومت نه مني او وایي چې باید اوربند وسی، هغه په ټوله معنا باندې په خپله د دغو دواړو لورو دغه اختلافات، څوک وایي اوربند وسی او څوک وایي چې باید تاوتریخوالی کم سي، څومره د سولې خبرې اترې خصوصا بین الافغاني مذاکرات له بنبست سره مخ کولای سي؟ تر اوسه خو سوي نه دي، خو هغه دغه څومره د دغه زمينه خند ګرځیدای سي؟
تر یو حد کولای شي، مګر په یوه وخت باید په دې باندې سره پوښتنه وکړو چې د افغانستان جنگ څوک وایي؟ امریکا په کې یو د پام وړ خوا ده، دا امریکا مرسته دلته د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان امنیت قواوو څخه تر هغې څخه موږ سترګې نه شو پټولی. بس چې امریکا توافق کوي، نړیوال چې دلته حضور لري هغوی توافق کوي، پراخه سیاسیون، ځکه چې حکومت خپله بیست حکومت مردمی خو ډېر کمزوری دی، د افغانستان د ټولو وګړو نه خو استازیتوب دوی نه کوي. تازه موږ انتخابات لرو، د یو نیم میلیون شاوخوا کې افغانانو د دېرش میلیونو یا د پنځه دېرش میلیونو څخه ګډون وکړ. نن به تباخشي افغانان کوم چې دي دوی نور سیاسي مشران لري، هغوی ورته خاص دي توب کوي، هغه سیاسي مشران د سولې فرصتونو څخه خراغلاست ورته وایي، او هغوی موقف هم همدا دی چې د دغه فرصت نه استفاده وشي. نو د افغانستان حکومت غږ خو طبعا تاثیر ګذار دی، مګر یوازینی غږونه یې نور غږونه هم دلته دي، او هغه غږونه چې کل داسې یو فرصت رامنځته شو، ولسي فشار، پراخه سیاسي فشار او نړیوال فشار به طبعا موجود اوسي چې دغه فرصت ضایع نه شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سولې په برخه کې باید له هر فرصت څخه استفاده وشي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دشه به اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړی دی.
پاکستان د افغانستان په صادراتي مالونو نوي بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جناقا نبیت نن ازادي راډیو ته وویل چې د فبروري له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو ټول تیرېدونکي مالونه باید په کنټینرو کې وي او باروړونکي موټر باید د ردیابۍ وسیله ولري.
اگر یک جانبه به اجرا گذاشته شود، طبیعت که در مسیر ترانزیت ما مشکلات ایجاد خواهد کرد.
ښاغلی نبیت وایي که چیرې د افغان سوداګرو په کاروبار کې خنډونه رامنځته شي، پاکستان به هم زیان وکړي. افغان سوداګرو تر دې وړاندې هم شکایت کوي چې د تورخم له لارې د مالونو په رالیږد کې له ستونزو سره مخ دي. په بلخ کې د کنځلو حاصلات شپږ څلوېښت سلنه زیات شوي دي. د بلخ د کرنې ریاست امیر ذبیح الله زوبین وایي په روان کال کې په 4,002 هکټار ځمکه کې کنځلې کرل شوې وې چې 3,223 ټنه حاصلات ورکړي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت له لوري بزګرو ته د روزنیزو پروګرامونو پلي کېدل، له موسمي ناروغیو سره مبارزه او وروستي ورښتونه لامل شوي چې په دغه ولایت کې د کنځلو حاصلات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1480 افغانۍ.
کورنیو مسایلو ته یو ځل بیا ورزو، خودشه به ورزو یو نړیواله مسله راخلو. د سیخکاری چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شوی دی چې ویلی و په تهران کې د نسکوري شوی اوکراینۍ الوتکې تور باکس یا د معلوماتو زیرمه به د څېړنې لپاره بهر ته استوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې ډېر وګړي وژل شوي وو ټینګار کوي چې ایران باید تور بکس سمدستی یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوري اس نوري د شپه په استودیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
ایران څه وایي چې ولې د اوکراینی الوتکې تور بکس نه سپاري نړیوالې ټولنې ته، او په تیره لکه څنګه چې کاناډا ویلي اوکراین ته؟
ایران وایي په دې اړه دوی پلټنه کوي، او که وروسته معلومه شي چې اړتیا ده نو دغه تور بکس به بهر ته واستوي. البته د ایران له لوري د اوکراینی نسکوره شوي الوتکې د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایی فر له قوله د ایران دولتي خبري آژانس دا خبر ورکړی دی چې ویلي دي د اوکراینی بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی، او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر تواستوی. خو هغه دا هم ویلی چې ایران د الوتنې پر ثبت شوو معلوماتو کار کوي، او خی تور بکس اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلی رضای فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې د دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره له خبرو وروسته وویل د یو وار بیا د کاناډا پر دریځ ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي. هغه ځای ته چې د په وینا هلته متخصصین شته او کولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړي.
بله نوریسب، لکه څنګه چې چارواکو هم ویلي دي د دې پیښې په اړه څېړنې ښایي ډیر وخت واخلي. حتی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې وویل چې ښایي میاشتې او حتی کلونه وخت واخلي. تر اوسه په دې څېړنو کې څومره پرمختګ شوی؟
البته تر اوسه پورې تر ډیره د دې پیښې د څېړنې په اړه پخپله د ایران لخوا کارونه مخته وړل شوي دي. د الوتکې د راغورځېدلې پیښې ټوټې سره راټولوي، نور معلومات سره جمعوري کوي. خو د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی و هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې، خو په دې اړه تر اوسه پورې ډېر معلومات نه دي خپاره شوي چې د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په برخه کې څومره پرمخ تک شوی د څېړنې په برخه کې. البته خو هغه هیوادونه چې ډیر وګړي لکه اوکراین، افغانستان، بریتانیا او کاناډا په دې پیښه کې وژل شوي، غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې خپلواک او شفافه توګه څېړنه ترسره شي. البته یادونه وړ بولو چې دغه اوکراینی بوئنګ 302 الوتکه د جنوري په 8 په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه، او 106 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته د دغې الوتکې د تور بکس د استول لپاره خپلې مخکنی خبرې په شا شوي چې د دغې الوتکې د 11 اوکراینیانو مړي پرون کیف ته ورسېدل. البته نه د دې اوکراینی الوتکې عمله وه، او دوه هم اوکراینی مسافرین ول. په کیف کې هم پرون په دې مناسبت جوړو شو مراسمو کې د اوکراین ولسمشر، د هیواد صدر اعظم او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو ګډون کړی و.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوري، زما همکار و چې د په تهران هوایی ډګر کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د څېړنو او د دې الوتکې د تور باکس یا د معلوماتو د زیرمې پر سر د لویدیز او ایران ترمنځ د لانجو وروستی حال راکوو.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجی ساپی د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتووالی داسې مهال نیول کېږي چې د عامو وګړو په ګډون د بېلابېلو لورو لخوا ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي، او تر ډېره په دې باور دی چې دا هوکړه لیک د امریکا او طالبانو ترمنځ یوه پټه معامله ده چې پاکستان هم پکې شریک دی. د سرمقاله لیکونکي په باور هغه طرحه چې یوازې د امریکا او طالبانو له لوري چمتو او لاسلیک شي افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي. د ملي ارمان ورځپاڼې په نتیجه ګیری کې ټینګار شوی چې د سولې د هوکړه لیک مهم شرط باید د ښکېلو غاړو ترمنځ اور بند وي. ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې طالبان ولې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو سره توافق کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان له اوربند نه دا ویره لري چې ښي یو شمېر جنګیالي له اوربند سره د جګړې له لیکو ووځي او حکومت او امریکایان که د سولې بهیر ته ژمن پاتې نه شي دوی ته به بیا دغو جنګیالیو راټولول ګران وي. د ورځپاڼې یو استدلال همدا دی چې د بشپړ اوربند په صورت کې به مغرضې ډلې په یوه کچه اوربند مات کړي او بیا به دا استدلال کېږي چې طالبان تر یو قومندې لاندې نه دي. او انیس ورځپاڼې هم د سولې روانو خبرو اترو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د مذاکره کوونکي ټیم ترمنځ اوربند یوه اختلافي مسله ده، خو نړیواله ټولنه له دغو خبرو اترو ملاتړ کړی. سرمقاله لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړې که چیرې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په فکر کې وي نو ولې له اوربند سره موافقه نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوربند پر سر لانجه او د طالبانو له لورې د اوربند نه منل دا د بې اعتمادۍ یوه نښه ده چې د داسې سولې دوام به لنډمهاله وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوست په ګلان کم کې وزیرستاني کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نه غوښتي دي چې دوی ته د غلام خان بندر له لارې خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې، خو له یو کال راهیسې ورسره مرستې کمې شوي دي چې له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل له دې کډوالو سره خبرې کړې دي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیچسر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو دوو تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجي عبدالله نور وویل
خو دغه خلک چې کیمه نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیج نه دغه محسوسې لړلې او دغه خل په داو په دا چې میر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه بند شو. ا دې دلته څه تجارت نشته، ا دې څه کاروبار نشته. په دې وجه کې دغه خلک د مشوره وکړه دا کومي جلګر چګش ولا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال میځوي بل یار کومي یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی آر وي په غل یار باندې دغه خلک یار غوړي
مو کډول خاک تای او چالاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه چوال دا روسی جلګا دا وکو کاکا بایل دی کا په افغانستان کې دی کا په پاکستان کې دی دا دا جلګا وکو سره کشدانی مو ته د خپل خاک پریکړه وکو چې پکې مالی ارزښت څه پام دا ولاج.
په ګلان کیم کې د میشت وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زرګونو کورنیو ته منظم مرستي ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسه خان سیدگی ول دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خامل مپالنه او عزت کړی دی.
په دغه خط پنځلس شپږ زره کال پدې دي په داسې دائم راسته نشي رسولای همیش ګیلانه ونه شي ځکه چې هغه محسوس هغه غم محسوس ونه لوري چې هغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار دا ویلی وی چې مشته درې مرده ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمی
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انیسیار دغه ورکو افغانستان دولت پاکستان دولت کې موږ مشهورون دي غلام دي بیلی دته غلام دي ټي بیس چرمین دی کنه خدای دغه چې موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلخون په لیار باندې قانوني لیار باندې موږ ضرور
چې حکومت دی موږ پولنه نشي کړای وسالو امداد نشي کولای موږ په دغه خپانه یو خو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړ شي د حکومت موږ اپیل دی پاکستان ته و د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي پامن سره
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه، دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو ویل یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی، که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.